مننه ستاسو څخه ستار فروغ تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خپرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د چنګاښ یا سرطان ته وشتمه د جولای میاشتې 13مه. چارواکي وایي ډیری هغه وسلول چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په لیکو کې جنګیږي د پاکستان اتباع دي. دا راپور د خپرونې په پیل کې البته د راپورونو په برخه کې خپریږي، خو اوس خبرونه چې اسدالله لودین لولي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې جنګیدونکي داعش وسلوال پاکستانی اتباع دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ د ملي ټیم د پرونی بریا په اړه ولسته مبارکي ویلې، او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد اړتیا لري سو د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. د خبرونو تفصیل، د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه د محل د داعش د وسلوالو ډلې په واک کې ده. د چارواکو په وینا د داعش له وژل شوو او نیول شوو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښیي چې د دوی ډیری پاکستانیان دي، او د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې تر قمندې لاندې د داعش په چوکاټ کې جنګیږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیو تر څنګ د داعش په لیکو کې د تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو اتباع هم شته چې هغوی هم په پاکستان کې تر روزنې وروسته افغانستان ته استول شوي دي. د راپورونو له مخې په کوټ کې د روسیو جګړو له کبله د 500 په شاوخوا کې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي وایي ځینې دا کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي.
سلګونه کورنۍ له کور څخه کډوالې شوې، نور سیمو ته ستنې شوې، ولې خوشبختانه مورستي وضعیت یو ځل بیا هم دا کورنۍ باورې کړې دي. دوی خپلو سیمو ته اکثریت تللي دي او نور هم د تک په حال کې دي.
د خوږیاڼي په وینا ولسمشر اشرف غنی هم ننګرهار ته په خپل روسي سفر کې په کوټ کې له زیانمنو شوو کورنیو سره د مرستو ژمنه کړې ده. د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د دوو قومي مشرانو ترمنځ اختلافات په دې وروستیو کې زور اخیستی دی. د جوزجان د ولایتي شورا د مرستیال عبدالقادر مالیه او په قرقین کې د ولسي پاڅون د قومندان قربان توردی پلویان پروند شبرغان ښار ته ورغلي وو، او دغلته د یو بل پر ضد اعتراضونه وکړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د جوزجان د ولایتي شورا د مرستیال د پلویانو له قوله وایي چې قربان توردی په زور له خلکو پیسې اخلي او خلکو سره زور زیاتای کوي، خو د توردی پلویان بیا د اداره دوي او وایي د ولایتي شورا مرستیال د قرقین د ولسی پاڅون د قومندان د بدنامۍ هڅه کوي. د جوزجان والی ویلي چې د ولسی پاڅون د ډلې د طالبانو پر ضد د مبارزې په هدف جوړ شوی او له خلکو څخه د باج اخیستلو حق نه لري. د نوموړي په وینا کې چیرې دا ادعاوې ثابت شي، ولایتي اداره به په اړه قانوني اقدام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ د ټیم د پرونی بریا له کبله ټولو افغانانو او د کرکټ مینوالو ته مبارکي ورکړې. د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د 15 نړیوالو یو ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ څلورمه لوبه پرون د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسیده. د دې لوبې کوربه هم ایرلند دی. د پرونی لوبې پچه افغان لوري وګټله او د توپ وهنې پریکړه وکړه. افغان توپ وهونکو په ټولو 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو سره 209 منډې جوړې او سیال لوبډلې ته 213 منډو هدف وټاکه. په افغان لوبغاړو کې راشد ارمان شپېته، محمد نبی ساحل 50 او رحمت شاه 8 منډې جوړې کړې. ایرلند لوبډلې ورکل شوی هدف ترلاسه نه کړای شو او د لوبې په 1 اور کې د 150 منډو په جوړولو سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغان توپ اچونکو لوري راشد ارمان 4، رحمت شاه 2، یامین احمدزی 1 او دولت زدران هم د سیالۍ لوبډلې یو لوبغاړی وسوځوه. افغانستان او ایرلند خپل 15 نړیواله یو ورځنۍ مسابقه سبا سه شنبه کوي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له وروستۍ ناکامې پوځي کودتا وروسته یې هیواد اړتیا لري څو د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. اردوغان د یکشنبې په ورځ ویل حکومت به د اعدام د سزا د بیا پیلولو پر موضوع له اپوزیسیون سره په پارلمان کې خبرې وکړي. اردوغان په استانبول کې خپلو هغو پلویانو ته په وینا کې چې د ده د استوګنې ځای ته نږدې راټول شوي وو او د اعدام د سزا د بیا پیلولو غوښتنه یې کوله وویل، په یوه ډیموکراسۍ کې ممکنه نه ده چې د خلکو غوښتنې له پامه وغورځول شي. د ترکیه ولسمشر ویل موږ به په دې پریکړه کې ځان و نه کړو، ځکه هغوی چې په دې هیواد کې د کودتا هڅه کوي باید سزا وویني. په ترکیه کې د 1943 میلادي کال راهیسې د اعدام سزا نه ده عملي شوې. د اعدام د سزا لغوه کول په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د شمولیت په هدف له ترسره شوو اقداماتو څخه و. په بحرین کې یوې محکمې د اپوزیسیون عمده شیعه ډله الفوقان د تاوتریخوالي او تروریزم د خپرولو د مرستې په تور منحل کړه. د امریکا په دې متحد شاهي هیواد کې پرونی حکم پر سیاسي مخالفانو د روان فشار زیاتوالی څرګندوي. حکومت 13 میاشت د الفوقان اسلامي ټولنې ټول فعالیتونه وځنډول او شتمنۍ ورته کنګل کړه. الفوقان الوفاق پخوا په پارلمان کې اکثریت و، خو وکیلانو یې په 2011 کال کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرو پر مهال استعفا وکړه. واشنگتن په پر الوفاق ټولنې پر فشارونو انتقاد کړی او په بحرین کې د اصلاحاتو او پخلاینې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم د الوفاق پر خلاف پر روستي اقدام اندېښنه څرګنده کړې ده. او د امریکا رسنۍ وایي د لویزنا ایالت په باتون روج سیمه کې درې تنه پولیس وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د باتون روج ښاروال کیپ هولډن سی این این تلویزیون شبکې ته ویلي چې د افسرانو ته د ډزو په اړه احوال ورکول شوی و، خو کله چې دوی سیمې ته ورسېدل د یو وسلوال کس له خوا ناڅاپه حمله ورباندې وشوه. د راپورونو له مخې مشکوک کس د پیښې په ساحه کې د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی دی. پولیسو په لومړیو کې ویل چې ګمان کېږي چې د مشکوکو برید کوونکو شمېر به زیات وي. د پولیسو یو ویاند ډان کوپال له آی بی سی تلویزیون سره په خبرو کې تایید کړی چې پر څو تنو پولیسو برید شوی او روغتون ته لېږدول شوي دي. د نوموړي په وینا د پیښې سیمه د پولیسو په محاصره کې ده. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د باتون روج پیښه په سختو ټکو غندلې ده.
بله، د دې چې د پیښې انګیزې ته پام وکړو، د دغو دریو زړورو افسرانو وژنه هغه خطر څرګندوي چې په ټول هیواد کې هر ورځ زموږ پولیس ورسره مقابله کوي. موږ د یو ملت په توګه باید دا څرګنده کړو چې هیڅ شی د قانون نافذونکو په وړاندې تاوتریخوالی نسي توجیه کولی.
د لویزانا والی جان بل ایډواردز په ویلامه کې ویلي دا برید د توجیه وړ نه دی او په داسې حال کې شوی چې موږ ټول یو والی ته اړتیا لرو. د یادونې وړ ده چې په لویزانا کې پرونی حمله په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې دوه تور پوستي کسان د تگزاس ایالت په ډالاس کې د پولیسو په ډزو وژل شول. پیښه وروسته پر پولیسو د یو تور پوستي د غچ اخیستون کې برید سبب شو چې 15 پولیس سرتیري پکې ووژل شول. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. چرواکی وای ډېر هغه وسلول چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د دایښ پلیکو کې جنگیږي د پاکستان اتباع دي.
د دې کوم غړي چې باندې ول کېږي اکثریت د پاکستان د ورګزي جنسي سیمې اوسېدونکي دي.
د کورونې چارو وزارت امنیتي موین وی په خطیز کې د دشمن د تحرکات موضوع یوازې تبلیغات دي.
دلته لکه غتصنه چې ویل کېږي د دشمن تحرکات هغه اندازه چې دشمن تبلیغ کوي د دشمن تبلیغاتي دزګاده هغه اندازه باندې ماته ونریدل.
افغان سوداګر خبرداري ورکوي ک په مالیاتي قوانینو کې اصلاحات رانسي.
اصلاحات شو دوی به مجبور نه خپل جوازونه واخلي.
په ترکیه کې د کودتا د وروستي هڅې په تړاو تر شپږ زرو زیات کسان نیول سوي. نور مسایل هم څیړو. د ورکو ازنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. د ننګرهار چارواکي وایي ډېرې هغه وسلول چې په کوټ ولسوالۍ کې د دایښ پلیکو کې جګړه کوي پاکستانیان دي او د پاکستان د استخباراتي ادارې په قومنده جنګیږي. دوی وایي د دایښ پلیکو کې د یو شمېر نورو هیوادونو وسلوال هم سچې هغوی هم په پاکستان کې تر روزل کېدو وروسته افغانستان ته لېږل سوي دي. د بلې خوا ویل کېږي چې دا مهال د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دېرش برخه خاوره د دایښ په لاس کې ده. تفصیل له اجمل ان اوري.
د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ یو نورو سیمو کې د دایښ له وژل شو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښیي چې د دې وسلوالو ډېرې پاکستانیان دي. افغان چارواکي همدارنګ ادعا کوي چې د داعش وسلوال د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې تر مستقیمې کومندې لاندې په ننګرهار کې فعالیت کوي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عموما اکثر د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې یا د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې یا د هسکې مینې ولسوالۍ اربن سیمو کې کله چې داعش وسلوال وژل کېږي د دوی هغه اسناد چې له دوی سره کوم پاتې کېږي یا همداراز د دوی کوم غړي ژوندي نیول کېږي اکثریت یې د پاکستان د اورګزۍ ایجنسۍ سیمې اوسېدونکي دي. زموږ کشفي ارګانونو هم داسې معلومات شریک کړي دي چې زیات جنګیالي د داعشیانو د
پاکستان چارواکو تل دا تورونه چې ګوندې افغانستان ته د جګړې لپاره وسلوال استوي رد کړي. د ننګرهار د والی ویان ښاغلي خوګیانی دا هم ویل چې په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو ترمنځ د تاجکستان اتباع هم شته چې په پاکستان کې تر روزنې وروسته افغانستان ته استول شوي.
د بیلابیلو هیوادونو څخه لکه تاجکستان ځینې نور هیوادونه د دوی وګړي پاکستان ته راځي او د پاکستان له لارې د داعش په لیکو کې جذبېږي او بیا افغانستان کې خصوصا په ننګرهار کې دوی جګړې ته آمده کیږي.
د ننګرهار د والی ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې یو شمېر نړیوالو رسنیو هم د ننګرهار د چارواکو له خولې ویلي چې د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دېرش برخه د داعش په کنټرول کې ده. په نړیوالو رسنیو کې هم د داعش د وسلوالو په منځ کې د بهرنیو وسلوالو د حضور خبره یاده شوې. یو شمېر رسنۍ د ننګرهار د سیمه ایزو چارواکو له خولې وایي چې د داعش په وسلوالو کې د عربي هیوادونو روسیې چچنیا او تاجکستان اتباع شامل دي چې په ننګرهار کې فعالیت کوي. اخوا په تیرو څو ورځو کې د افغانستان امنیتي ادارې په پرله پسې توګه په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو او په عملیاتو کې د طالب او داعش وسلوالو د مرګ ژوبلې ریپورټونه ورکوي. خوځای خلکوی تر اوسه د روانو عملیاتو پرې کنده غیزی نه دی لیدلی. همدارنګه ویل کیږي چې تر 500 زیات کورنۍ په کوټ کې د سختو جګړو له کبله له خپل کورونو ته اختتال شوي. خو د ننګرهار د والی ویاندوای یو شمیر لدی به ځای شو کورنۍ څخه د امنیتي وضعیت په خکېدو بیرته خپل سیمه ته ستنه شوي دي. کته هم خاغلی خوګیانی ویل سیمه ایزو ادارو د به ځای شو کورنۍ سره مرستي کړي خو هغه چې د جګړو له کبله بيځای شي بي ازادي رډيو ته ویل شي هیڅ او یا ډېرې کمې مرستي ورسېدلې دي. دا یادونه ورده چې په دې روسي کې په ننګرهار کې امنیتي وضعیت کړکې چندې د دې ولایت بیلابیل ولسوالۍ د داعش او طالب وسلوالو د پراخو فعالیتونو شاهد دي او په جلال آباد ښار کې هم خلک د نام نیو وسلوالو ګواښونو وسلوالو غلاو او امنیتي ستونزو څخه سر ټکي.
بیا هم امنیتی موضوع د کورونی چارو وزارت امنیتی موین وای د ننګرهار کونړ او نورستان د سرحدي ځواکونو د اړتیاو تر ارزونې وروسته ورته څرګند سو چې په دغو ولایتونو کې د دشمن تحرکات کم دي. جنرال عبدالرحمن رحمان پرون په کونړ کې ویل په اسمر او سرکانو ولسوالیو کې هم د سرحدي ځواکونو کندکونه کتلی او په کونړ کې د داعش ډلې فعالیت نسته. روح الله انوري د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په دغو ولایتونو کې ارزونو څه نتیجه ورکړه.
دلته لکه هغه څنګه چې ویل کېږي د دښمن تحرکات په هغه اندازه چې دښمن تبلیغ کوي او د دښمن تبلیغاتي دستګاه ده په هغه اندازه باندې ما څه ونه لیدل. برعکس ما دلته وحدت قوماندې وحدت نظر که ملي اردو ده که ملي امنیت ده او که ملي پولیس دي او که د پولیسو مختلف ځواکونه دي دا مې په یو ورورولۍ په یو ملګرتیا او په یو محبت او په یو واحده قومانده کې ولیدل. او مهمه یې دا وه چې د ټولو خپله وطن خپله مور ګڼله خپل عزت ګاڼه خپل پتې ګاڼه سره لدې چې نیمګړتیاوې مشکلات کمبوتات هم موجود وو لیکن د دې ټولو باوجود د دوی ملي احساسات او ملي منافع ته د دوی ارزښ ورکول او هغو ته وفادار پاتې کېدل دا ماته ډېر د قدر وړ وو.
ډېر مننه. خو مونږ چې ګورو موین صاحب اکثره وخت سرحدونو کې د ننګرهار سرحد نه راونیسه تر برګمټاله پورې زمونږ سرحدي پولیس چرته پراته دي ډېرې وختونه د ستونزو سره مخې. اوس د ناو پاس لاره بنده ده د غاخي پاس لاره بنده بینشي بنده ده همدارنګه د کامدیش برګمټاله لارې بندې دي. اکثره شي سرحدي پولیس زخمیان شي هغوی انتقال ډېر مشکلی ده. دغه ستونزې د حل لپاره څه په پلان کې لرې؟
د دې ستونزې د حل لپاره یوازینۍ لارې دا ده چې موږ څنګه وکولای شو چې دا لارې د ځمکې لارې نه هغه قوتونه چې د سرحد په سیفتي نقطه کې او د هغو په عقبي نقطو کې تر منځه پورې یا څلور پنځو نقطو کې د لارې باندې د دې د وصل لپاره هغه لازم تدابیر او لازمه تعبیه او تکتیک یا د اوسني قوتونو چې په څه شکل سره وظیفه اجرا کوي د دې د تعبیه او د تکتیک د تغییر په حق لباندې له همدې خاطر باندې د ملی اردو دلیوا مشر سرحدی پولیسو دلیوا مشر د امنیه قمندان د ځانګړو پولیسو مشر دا ټول موږ سره موجود وو. هغه څه چې ضرور او لازم وو هغه مو سره وویل، او هغه څه چې ضرور او لازم دي چې باید په لوړه سطح سره تصمیم ونیول شي په راتلونکي کې هغه به زه ځان سره هلته انتقال کړم.
ولسمشر څو ورځې وړاندې مشرقي ته راغلی وو، هغوی امر کړی دی چې په دو هفتو کې دو اونیو کې د داعش جړلې باید وویستل شي، د مشرقي نه وویستل شي. د دې خبرې دپاره تاسو څه تابع لرئ؟
هغه به نو هغه وخت چې راورسیږي ټول به یې په ګډه سره وګورو. زه به مخکې څه وایم، زما له نظره چې لکه څنګه چې هغه پښتو کې متل ده چې اسمان غوریږي نو هغسې بیا نه غوریږي، لکه څنګه چې د دښمن او د داعش په نامه دلته تبلیغاتي صرف د ننګرهار په څو نقطو کې نه شم ویلی، خو په کونړ کې زه داسې اثر چې هلته د داعش په نامه باندې داسې څه نه ګورم. او د دې جړړو د اصلو دپاره لازم ترتیبات درې وړو قوو، هغه قوه چې په د افغانستان په شرق کې مستقر دي یا په قولي اردو د ګمبیري ده، او هغه سره په خوا کې د ملي پولیسو ژوند او د سرحدي پولیسو ژوندونه دي. دا په ګډه باندې په راتلونکي په دا دوه وخته کې به ټول په ګډه وګورو چې څه کېږي.
د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال عبدالرحمن رحمان وو.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ولسی جرګې اول مرسیال خبرداری ورکړ ک داعش ډله له افغانستانه د وتلو لار نه لري، په همدې خاورې کې به د افغانانو لخوا ووژل سي. ظاهر قدیر دا خبرې په ننګرهار کې د یوې قومي شورا د پرانستنې پر مهال کړې دي. د ویلې چې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به د 22 ولسوالیو قومي شوراګانې جوړې سي. په دې وروستیو کې داعش ډلې تر اچین وروسته په کوټ ولسوالۍ کې تحرکات پیل کړي دي. شاه محمود شینواري نور تفصیل وړاندې کوي. شینواري صاحب، ظاهر قدیر به دا جګړه د چا په واسطه کوي؟
ظاهر قدیر تیر ورځ په ننګرهار کې د خوږیانو قومي شورا په غونډه کې یو ځل بیا د داعش پر وړاندې د جهاد اعلان وکړ. همدارنګه خبرداری ورکړ چې دوی به د داعش ځپلو په خاطر باندې په ټولو ولسوالیو کې د قومي او سیمه ییزو خلکو پر مټ باندې دغه جهاد پیل کړي. نو موږ په خپل خبرو کې چې دوی به په 22 ولسوالیو کې قومي شوراګانې رامنځته کړي، د همدغه شوراګانو له لارې د داعش ځپل پیل کړي. همدارنګه له دې ولسمشر محمد اشرف غني چې ننګرهار ته راغلی و، هغه د راتلونکو څو اونیو خبره وکړه چې په څو اونیو کې به د داعش ټغر په بشپړ ډول د ختیځې سیمې پاتې راټول شي. خو ظاهر قدیر بیا د داعش ځپلو کې حکومتي چارواکي پر وګڼل او ویل چې څنګه چې لازم عملیات او مبارزه په کار ده په هغه شکل باندې نه ترسره کېږي. همدارنګه د هوایي بریدونو په اړه هم د یادونه وکړه چې ګټور دي، ولې سیمه کې اړتیا لیدل کېږي په دغه سیمو کې چې باید داعش او نورې وسوال ډلې وځپل شي په هغه شکل باندې نه دي. خو د ده د خبرو زیات فوکس هغه د قومي مخورو د سیمې خلکو په دغې باندې و چې دی به ولسي حرکت بیا هم پیل وي تر څو د داعش وسوال په مجموع کې دغه سیمو نه کړي.
بله، ډېره مننه. شاه محمود شینواري و په جلال آباد کې. ورزو کندوز ته، د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له څو کلونو راهیسې په دې ولسوالۍ کې غیر مسؤولو وسلوالو پر خلکو د ژوند ساحه تنګه کړې او په مختلفو نومونو یې ځوروي یا هم پیسې ځینې اخلي. اجمل آرین را سره له کندوزه د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. آرین صاحب، دغه مشکل له کومې راهیسې هلته پیدا شوی؟
زلم بخل سلامونه تاسو ته، بیا ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دغه ستونزه په 2019 کال کې هغه مهال دا پیدا شوه کله چې سیمیز پولیس رامنځته شول. کله چې سیمیز پولیس رامنځته شول دلته زمینه غیر مسؤول وسلوالو ته هم برابره شوه. دغه پخواني جنګیالیانو جهادي قمندانان دوی په سیمه کې خپلې وسلې راوباسلې او خپل کسان یې مسله کړل. اوس مهال دوی په سیمه کې په مختلفو نومونو خلک جوړوي. د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دغه غیر مسؤول وسلوال په دوی باندې روپۍ اواره کوي. همدارنګه د کرنیزو محصولاتو څخه په زور وشر اخلي او که څوک د قانون څخه سرغړونه کوي وحي ته کوي، ان وژل هم دوی پکې شته دي.
اجمل آریان و په کندوز کې په کندهار کې وسلوالو طالبانو په دوو ولسوالیو خاکریز او میوند کې لوی اونۍ رئیس له دولتي مخابراتي شبکې سلام پرته د نورو شبکو مخابراتي خدمتونه بند کړي دي. صادق رښتنی نور حل درکوي رښتنی صاحب نور جزئیات کرا کړی چې د دوغو ټلیفوني شبکو د بندیدو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
صالح صاحب ساسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د کندهار د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي چارواکي وایي چې 15 ورځې مخکې د دولت وسلوالو مخالفینو په خاکریز او میوان کې د خصوصي مخابراتي شبکو مسولینو ته د مخابراتي خدمتونو د بندیدو خبر ورکړی وو. دغه چارواکي وایي چې دغه رئیس په میوان او خاکریز ولسوالیو کې د خصوصي مخابراتي شبکو فعالیت درېدلې او خلک د ګونو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د اوس لپاره په دغه دوه ولسوالیو کې یوازې د سلام مخابراتي شبکه فعال ده. د دول ور چې په افغانستان کې ناامني لا هم د خدمات په البته د ټلیفوني خدمات په وړاندې لوی خنډ دي. تم د مخ کې د دولت وسلوالو مخالفینو د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د افغان بیسیم شرکت د اړیکو د سګات اور اچولی وو. دلته په کندهار کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي چارواکي وایي چې هر ورځ د کندهار له ولسوالۍ څخه دوی ته د مخابراتي شبکو د کارکونکو د غواښونو راپورونه را رسیږي. خلک د وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د ولسی اړتیا او زیانمنولو لاس واخلي او دوی وایي چې د مخابراتي شبکو بندیدو دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي اوس د اړیکو نیولو لپاره مجبور دي چې نور سیمو ته ولاړ شي.
صادق رښتنی وو په کندهار کې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ چارواکي وای په مرکز کې ځینې کړي د هغو قانونو د سپړلو تړونونو لاسلیک کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د میدان وردګ د ملي امنیت رئیس وای چې دغه تړونونه تر ډیره په کابل کې لاسلیک کیږي. طالبان پکې شپېته فیصده شریک دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د میدان وردګ ولایت امنیتي مسؤلین وای چې په سیمه کې د نامنه یو عامل د وسلوالو مخالفینو په لاس د قانونو کیندل دي. د دغه ولایت د ملي امنیت رئیس محمد طاووس ساجد دا خبره د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. خاغلی ساجد وویل د نام نو سیمه د قانونو د کیندلو تړونونه تر ډېر ځای په مرکز کې د ځینو کړیو لخوا کیږي. د وویل د دغو قانونو د کیندلو 80% پیسې د وسلوالو مخالفینو جیبونو ته لویږي. د پټینګار سره وویل چې دغه عواید ډېر ځله د امنیتي ځواکونو پر ضد کارول کیږي.
موږ ډېر ځله دا موضوع شریکه کړې چې قانونو په هغو سیمو کې استخراجېږي چې ناامنه دي او طالبان پرې ولکه لري. د دې قانونو پر عوایدو وسلوال مخالفین تجهیز او بیرته د امنیتي ځواکونو پر خلاف کاریږي. له بده مرغه دا تړونونه په مرکز کې لاسلیک کیږي او دا د لویو کسانو کار دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوې چې پخوا تر دې د ملي امنیت شورا ویلي امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د مخالفینو ټولې منابع له منځه یوسي. یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي چې افغانستان د قانونو د غیر قانوني کیندلو له امله هر کال 30 میلیونه ډالر عواید له لاسه ورکوي او مخالفین ځینې ګټه اخلي. بلخوا د قانون او پیټرولیم وزارت په نام نو سیمو کې د قانونو د کیندلو د تړونونو پړه پر پخوانی حکومت اچوي. د دې وزارت وایاند محی الدین نوری وایي
په دې حکومت کې په نام نو سیمو او په تیره په دغه ولایت کې د قانونو د استخراج تړونونه نه دي سوي. هر تړون چې پکې سوي په تیر حکومت کې دی. د ملي والي د حکومت له جوړېدو وروسته څه باندې 40 ورته تړونونه چې په خوا لاسلیک شوی و لغوه شوي دي.
سربیره پر دې د مشرانو جرګې ځینې غړي د میدان وردګو ولایت د قانونو د غیر قانوني کیندلو په اړه د سیمې د ملي امنیت د رئیس له خبرو سره موافقه ښیي. خو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دې وزارت ستراتیژي دا ده چې په نام نو سیمو کې د قانونو د کیندلو تړونونه نه لاسلیک کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې د یکشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل چې د دې پوښتنو ځوابولو ته باید د مربوطو ارګانونو مسؤلین د جرګې اړوندو کمیسیونونو ته راوغوښتل شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
تاسو آزادی راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ل امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله تازه ګڼه کې د افغان قواوو پر تلفاتو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د وژل سویو افغان امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د ولسمشر د خواخوږۍ پر ټلیفوني تماسونو تمرکز سوی او د محمد اشرف غنی هغه وینا یې راخیستې چې یوې دغسې کورنۍ ته ویلي، ستاسو ځوان د وطن ساتنې په لار کې سر ورکړی، موږ یې ټول منندو یو. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، د وژل سویو پوځیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تماسونه په نړۍ کې هر ملي رهبر ته سخت کار دی. خو ښاغلی غنی مجبور دی هر ورځ د خواخوږۍ په لسګونو دغسې تماسونه ونیسي چې دا به یې پر اوژو تر ټولو دروند بار وي. نیویارک ټایمز لیکي، په 2015 میلادي کال کې، یعنی د ولسمشر غنی د واکمنۍ په اول کال کې، افغان امنیتي ځواکونو ته زیات تلفات واوښتل چې شاوخوا 6000 افغان امنیتي پوځیان ووژل سول. د ورځپاڼې په حواله افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله سږ کال دغه شمیر تر دې لا زیات دی. نیویارک ټایمز لیکي، وروسته له هغې چې ولسمشر د خواخوږۍ یو دغسې تماس ونیوه، بیا د سردار محمد داود خان روغتون ته ولاړ او هلته په هلمند کې د ټپي سویو پوځیانو د حال پوښتنه وکړه. هندي ورځپاڼې بزنس سټانډرډ ته دې سردلیک لاندې لیکنه خپره کړې. چارواکي وایي په افغانستان کې د داعش ډلې جنګیالي د پاکستان اتباع دي. د ورځپاڼې په حواله، د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ چارواکو ویلي، په سیمه کې د داعش زیات جنګیالي پاکستانیان دي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI تر قمندې لاندې فعالیت کوي. ورځپاڼې د چارواکو دا څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په دې ولسوالۍ کې نور سختریزه وسلوال عربان، روسان، تاجکستانیان او چچنایان دي. د بزنس سټانډرډ په حواله، داعش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې ګڼ کورونه سوځولي او 1500 کورنۍ له دې ولسوالۍ نورې سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي، 350 زیات داعش جنګیالي دا مهال په سیمه کې له 1500 دولتي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. محلي چارواکو ورځپاڼې ته ویلي، د کوټ ولسوالۍ 80% خاوره د داعش په کنټرول کې ده، خو د دې سیمې خلک لا هم راتلونکي او سوله ییز ژوند ته په تمه دي. د سوداګرۍ خونه وایي که حکومت په مالیاتي قوانینو کې تعدیلات رانولي، 15000 افغان سوداګر به خپل فعالیتونه ودروي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمرکونو پر عوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو نه دي. د دغې خونې د رسنیو د برخې مسؤول سیام الدین پسرلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15000 افغان سوداګر حاضر دي څو په قوانینو کې د نه تعدیل په صورت کې خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي.
هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په هرات کې او په نورو ولایتونو کې چې دوی غوښتنې موږ ته رسېدلې دي، دوی شمېر د 2000 څخه تر 15000 کسانو پورې رسېږي. دوی غواړي چې دا قوانین اصلاح شي، که اصلاح نه شو دوی به مجبورانه خپل جوازونه واخلي.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس مالیه ورکوونکي مکلف دي چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلي مالیه ورکړي، او د سرغړونې په صورت کله 15000 افغانۍ څخنیولې تر 40000 افغانۍ پوری جریمه کیږي. په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس سوداګر باید هر میاشت د فعالیتونو په اړه راپور برابر اواړوندې ادارو ته وسپاري. تر دې وړاندې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزي هم ویلي چې په قوانینو کې تازه تعدیلاتو په افغانستان کې د سوداګرۍ نظام له جدي ستونزو سره مخامخ کړی. خله دې ټولو سره سره د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو پرامنځته کولو کې د سوداګرو په ګډون د ټولو خواو نظرونه اخیستل شوې دي. د دغه وزارت وایي نجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مالی وزارت به د سوداګرو وړاندیزونه د اقتصاد عالي شورا په ګډون له ملي شورا سره مطرح کړي څو قانوني حل لاره ورته عمومي.
مشوره د سوداګرو سره جریان لري، دوی سره مشوره کوي، نظریات له خلکو بیا د شورا اقتصاد عالي نظریات وړاندې کوو، بیا مشرانو جرګې ته، البته شورا ته وړاندې کیږي پارلمان ته. دا طبعا لږ وخت نیسي، اما خطوب دا ده چې زموږ ترمنځ مشوره او هماهنګي شتون لري او موږ د امکان په صورت کې د همکاري د ملاتړ
دا چې کده افغان سوداګر غوښتنې ونه منل شي او په زرګونو افغان سوداګر خپل فعالیتونه بند کړي، پر اقتصادي وضعیت به څه اغیز وکړي؟ همدغه پوښتنه مې له اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون څخه وکړه. دی وی کله چې سوداګر خپل سوداګریز فعالیتونه، صادرات، واردات او تولیدات راکم کړي، اقتصاد او یا ټولنه زیاده بحران پر لور، او پر دولت به دغه بحران تاثیر دا وی چې د عوایدو د راکمېدو ترڅنګ به د دې سبب شي چې خلک له دولت مخ واړوي او دولت به د خلکو سیاسي او اجتماعي ملاتړ له لاسه ورکړي. خغلی سیحون وی افغان حکومت او په ځانګړې توګه د مالی وزارت ظاهرا د عوایدو د زیاتېدو لپاره په قوانینو کې وروستي تعدیلات رامنځته کړي، خو دغه تعدیلات له شتایني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. نوموړی وایي که چیرته د مالیاتي قوانینو په ګډون په ټولو قوانینو کې عیني واقعیتونه په پام کې ونه نیول شي او د نورو هیوادونو له قوانینو څخه په الهام اخیستنې تغییرات رامنځته کیږي، دا په هیڅ وجه د چارو د ښه والي سبب نه شي کیدی.
اتنیم بجې سوې د لندو خبرونو وار دی. اسدالله لودین ته بغښ سو.
د ننګرهار چارواکي وای د کوټو لسوالۍ په سلو کې درش برخه دا مهال د داعش د وسوالو ډلې په واک کې ده. د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د دوو قومي مشرانو ترمنځ اختلافات په دې وروستیو کې زیات شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ د ټیم د پرونی بریا له کابله ټولو افغانانو او د کرکټ د ملي ټیم غړو ته مبارکي ویلې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له وروستۍ ناکامې پوځي کودتا وروسته یې هیواد اړتیا لري چې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. په بحرین کې یوې محکمې د اپوزیسیون عمده شیعه ډله الوفاق د تاوتریخوالي او تروریزم د خپرولو د مرستې په تور منحل کړې ده. او امریکایي رسنۍ وایي د لویزانا ایالت په باتون روج سیمه کې درې تنه پولیس وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې نړیوالې جزایي محکمې ته دې په هیواد کې د جنګي جرایمو د څیړلو زمینه برابره کړي. په دې اړه به د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه وورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
د سرور دانش کوم په مشرۍ په ټوب کوم بورډ کې جوړ شوی ده. د امنګ استایو دولت نه کار کوي دا وکي چې د 2003 کال نه جنایتونه څوک په سزا ورکي، باید د اغې نه مخکې څوک جنایتونه او بل قانون کې هغه ته هم سزا ورکي. دوی دا کار د اقدام کړي دا کارونه باید موږ دوی ملاتړ وکړو. تابعد
بریال حبیبی ما د یو تن جلاو دوستین کې ما داکټر نه بور جوړ شوی دی. زما پاند په افغانستان کې خو جګړه شروع شوی تقریبا درې لسیزې کېږي. د غرهیسې تر اوسه د ما ارسو تخپل وسې جرایم ته تر کړی دي. زما پاند حکومت دې بیت لمړی په سر کې مخکنی جرایم په مخکري چا جرایم کړی هغه دې محکمې درکښ کړی. لاغه نو ورسره حکومت کې داسې کړیشته هغه دې وکړي.
عزیز الله د کابل اوسیدونکو جرمو باره کې خو موږ هر کاره کوو. داسې نه ده چې دا اوس نه دی شروع شي، تقریبا د اویاوم نه د یو اویاوم نه دا کوم انقلاب شروع شوی د کابل وران کړی ده. ظلمونه شوي دي، خالي سیاسري کونډې کړي دي، کلی وران شوي دي، نور جرمونه شوي دي. باید د غاول نه اویاوم یو اویاوم نه د غوس پورې ټول دي، یعنی په کور کې د کورکې نه جوړیږي، په یو بام او دوه هوا دي نه کیږي.
د جرایمو د څیړلو پر موضوع مو د څو تنو افغانانو نظرونه واوریدل. د نیورکو ازنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس یو بهرنی مسله څیړو. نن سبا په رسنیو کې د ترکیې موضوع ډیره توده ده. په ترکیه کې د کودتا له ناکامۍ هڅې وروسته دغلته حکومت د شپږ زره په شاوخوا کې کسان نیولی دي. ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو چې اردوغان میکروبونه بللي پاکې کړي. د ترکیې حکومت ګولن د کودتا په هڅه کې په لاس لرلو تورن کړی دی، خو خپله ګولن د مسایل ردوي. دا په داسل کې ده چې د ترکیه ولسمشر وایي په دې هیواد کې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور کوي. لبل خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي د وروستۍ ناکامې کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 290 کسانو ته رسیدلی چې سلطنه کودتا چیان و. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای چی په دې هواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته حکومت د غلطه د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غوړتارتیا لري. اردوغان پرون ویل حکومت به د اعدام د سزا په بیا پیلولو د ترکیه په پارلمان کې له اپوزیسون سره خبرې وکړي. اردوغان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو په تیرو دوو ورځو کې د ناکامې پوځي کودتا په تړاو تر شپږ زرو زیات کسان نیولي. اردوغان پرون د څو هغه کسانو د تدفین په مراسمو کې چې د کودتا په ترڅ کې وژل شوي وو ژمنه وکړه چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولین له پلویانو څخه چې د میکروبونه وبلل پاکې کړي. انقره دا با نفوذه ترکی ملا د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. اردوغان وایي د دولت په ټولو سطحو کې به د مکروبونو د پاکولو پروسه دوام ولري. درنو ورونو، دا تشکیل د سرطان په وایروس ککړ شوی او دا وایروس متاسفانه ټول حکومت ته پراخه شوی دی. اردوغان همدارنګه له خپلو پلویانو وغوښتل چې په عادي توګه شپند وکړي او لارو کوڅو ته راووسي. په نیول شوو شپږ زرو کسانو کې د ترکیې د پوځ لوړپوړي افسران او دوه زره اووه سوه قاضیان شامل دي. تر پنځوسو زیات پوځي صاحب منصبان د یک شنبې په ورځ ونیول شول. د ترکیې د عدلي وزیر دا نیونې د تصفیې عملیات بللي او ویلي دي چې د نیول شوو کسانو شمیر به زیات شي. په وروستیو نیول شوو کسانو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو نظامي سلاحکار هم شامل دی. سی این این ترک تلویزیون رپورت ورکړی چې علي یازیچی د کودتا په طرحه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. نوموړی څه کم یو کال مخکې د ترکیې د ولسمشر د سلاحکار په توګه کار پیل کړ. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په ترکیه کې وروستۍ ناکامه کودتا د داعش پر ضد د مبارزې د ګډوډېدو سبب شوې نه ده. ښاغلی کیری د یک شنبې په ورځ له لوکزمبورګ څخه د سی این این له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ترکیې وروستۍ ناکامه کودتا به پر دې هیواد د اردوغان منګولې لا ټینګې نه کړي وویل. جان کیری وایي فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې نوموړی داسې ونه کړي. دا کار به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د نوموړي د اړیکې په وړاندې یو چیلنج وي. موږ د ترکیې له حکومته غوښتي چې داسې حد پورې د مخکې نه ځي چې د ډیموکراسۍ د پروسی په وړاندې شک او تردید رامنځته کړي او هیله من یم چې داسې به ونه شي. لا بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 290 کسانو اوښتي او 1400 کسان نور ټپیان شوي. په وژل شوو کې سل تنه کودتا چیان ښودل شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي چې د دې ولایت په زیاتو سیمو له دې جملې سنگین، مارجا او ندلی کې چې یو وخت خوندي ولسوالۍ وي جګړې روانې دي. سای ملک وزیر لیکلي کابل باید د سولې په مسله کې له منځني ختیځ څخه د همکاري غوښتنه وکړي. زبیر له لغمان لیکلي چې په لشنګ ولسوالۍ کې له وینیم میاشت راهیسې د انجین شبکه بنده ده. یوازې په دولت شاهي ولسوالۍ کې د افغان بسیم شبکې یوه پایه فعاله ده. هیله ده دولت دا ستونزه حل کړي. له لوګر محب الله ستانکزي لیکلي له دولت هیله لرو چې د اداري فساد له منځه وړلو ته جدي پام وکړي ځکه زیات خلک ورڅخه ځورېږي. عبدالحنان آرمان لیکلي د لوړو زده کړو وزارت باید د پوهنتونونو په ځانګړي ډول د کابل پوهنتون پر استادانو دا قانون وضع کړي چې د هیواد په دواړو رسمي ژبو پوره صلاحیت ولري. زلمی شیرزاد لیکلي راځي افغانانو د ترکیې له خلکو هیواد پالنه زده کړو. پاچا اسارت لیکلي په پکتیکا کې زیات مځکې زورواکو غصب کړي. هیله ده دولت د دې زورواکۍ مخه ونیسي. او نقیب بارکزي بیا له کندهار لیکلي چې د میوند امنیتي مسؤولانو د خلکو د دوکانونو مځکې غصب کړي دي، باید قانوني چلند ورسره وسي.
خوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمرو جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزانو او دوستان لټو دغه د ورک شوي عزیزانو دوستانو پروګرام زمان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات پښین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې مو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې دوی یو کس پیدا کړی دی په نامه د صدیق الله. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ زنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته وایاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې منورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د صدیق الله په هکله پکې معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ څخه تاسو د ورکو عزیزانو پروګرام ته په تماس کې یم. دغه دې زو زیری در کوم، ما یو نفر پیدا کړی دی د سجکلا په نامه، د مساخان اکا زی ورور احمد شان میږي. دی وایي وزه د کلات ارغنداو د ولسوالۍ وسیدونکو یم، په کوم اندړ یم، د خپل کور سنادره کسو دی افساسه بي ستونزه لري. هله د چزما پیغام پر اتونکو پروګرام کې خامخا نشر کوي چې خپل قربان خبر شي. ما ته دې په دا شماره اړیکه ونیسي، 0 8 4 1 3 1 4.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، د یادونې وړ ده چې د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یوې ګرانې خور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډېر کسان دې ګرانې خور ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دا ځوروي. د دې په څنګ کې په نورو پروګرامو کې موږ هم دا یادونه کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ضروري، دوی ته باید وویل شي چې پرېږدي چې دغه کسان د خپلې کورنۍ غړي، دوستان او ملګري پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله په ازادي راډیو کې دغه کسان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس دغه تلیفوني پیغام واورو چې وي خور موږ ته رالېږلی دی او په خپل تلیفوني پیغام کې دغو کسانو ته داسې ویلي دي.
السلام علیکم، ما یو زوی دی د ایت خان په نامه، د 3 کاله کېږي چې نادره کوي. د برات میاشتې پر 15 باندې نادره کسوي، د 3 کاله واخواته. که څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. زما د زوی د ایت خان تورې غټې سترګې دي، تازه زره راغلې ده، ځوان دی، پر دارسته لاس باندې د چنګلي سره پر دغه بند باندې همداسې ټپ دی، لوی ټپ دی د چاکو، او پر د خپلې سره هم ټپ دی. که څوک په اکړه معلومات لري، سیان ځوان دی او په سره ټنګر دی، او بل ملګری هم ورسره دی د بازنامه په نامه. د ایت خان د پلار نوم محمد خان لالا دی، او دغه د پلار نوم سعدالله اخا دی د بازنامه د پلار نوم. که څوک معلومات لري په دغه شماره دی موږ ته زنګ راووي. موږ ډېر پسې سرګردان یو او بیا ځای نه هکه دي خلک ما ته زنګونه نه وهي. دا ابل پلیم ازادي راډیو ته زنګ والی وو، ورته ورځ کې شپږ زنګ ډېر راځي.
زده پخوام خزم نده یاریم نداشنی.
تلفونی پیغامو واورد. پس لدوغ کسانو سخیل کهو چه لطفاً دمونگ آوردون کی مزوروی. پریده چه دوی خپل ورکشوی عزیزان او دوستان او دی کورنه غری پیدا کری. دازه که چه دیر کلا پا آزادی رادیو که داغه کسان پیدا شویدی او لخپل و کورنوی سره یوزای شویدی. ده آزادی رادیو چخه ده ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری. که مورک عزیز لطوی نو کولیشی چه پده غشمیره تلیفون خپل پیغامونه پریگدهی. 00 422 14 45 گران اوریدونکو اوس په تاسو ته تلیفوني پیغامونه خبره کو په کوم کې چې زینو کسانو موږ ته تلیفوني پیغام را لېږلای دی او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. انګول د پروان د ولایت د چاګر د ورسوالي د څنګه غری سګنګای زما یا ماما چمینه محمد صابر دی در دلجان زیر شپک کالا و دری میشتی کیگی چی دیگر ریز دولایت نونا برا کشلا جایی هر مسلمان رو تا زد پارا که ما معلومات وی لطفاً پداغ شمیره سر از منسر داری که اونی چی زمانگ شمیره 0 و 15 زمانگا که محمد صابر اولی ده تو مهربانی سر منسر دی و آری که اونی چی
زهن الله دی المن دی لایت بنزاد و لسالی دا تیغان تاس قطعی زند ماما مگانی تا کون وردگانی تقریبا دیر شکال دکن زدیر شکال خیزی چی نداره کجی کدی خپل از ناز آغا بری یا دی نور قریبان از ناز آغا بری نو پلان دمی شنیر از مرسره علی کی و نیسی سی پر وصل پینزا یو سلو دو تلویش یو سلو و تلویش شنیره ای پلا بیا تکرارم سی پر وصل پینزا یو سلو دکنزوس یو سلو فتلویر و سلام پا مخموشا
الو زحمد الله دو زعبال دو دای چوپان دو سالی دو سیدون که زما یک شورت پا نامه در محمد عمر بطلا من ندو دا کیوی دا او وکالا کیر کده دو دا پا حقا سوک معلومات لریا یادی نزا پاپلاوی پا دیر اشماره جزنگوی سپر آویام
بله سلام علیکم. زه امان الله د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ د ګورګین د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم. ما یو ورک انډیوال دی د سید احباب په نامه دی چیرې تاسو ته او یا نور انډیوالانو چې په اړه معلومات چې موږ ته د ټلیفون دغه شمېره باندې هغه معلومات راکړي 0102 8 هر څوک چې په دغه اړه موږ ته معلومات راکړي هغه 100,000 افغانۍ په سر باندې شرنی لري. ستاسو څخه مننه. خدای پامه.
السلام علیکم. بشیر الله دانش زحمت تر کوم د خوست ولایت څخه. دوستانو درې څلور کله کیږي چې زما د یو ترز یو د قانون سره د کابل په ولایت کې د یو څه مودې لخوا د بدرکه شوه دی او که هڅه ته معلومات یې په اړه معلومات لري نو په دیش مراد راته زنګ وهي 0 و 1 3 4 یو ځل بیا هم شمېره وایم 0 و 1 3 4 او خپل حلال شیرینی دی واخلي. نوم یې دی عبدالرحمن.
الو السلام علیکم. د پښتو درځه محمد په غزنی ولایت ګیلان دی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو ځوی په نامه دی پدر رسول دا 15 کال کېږي له کوره ورک دی ایتاله اوالې نه زمالم هر مسلمان ته دا پاکله معلومات وی یادای په خپل دی ما دا پیغام اروي اسلامي هم دې له مخې دي زما سره په دغه شماره تماس ونیسي 0 و 9 و 3 و 2 و 3 4 شماره بیا تکراروم 0 و 9 و 3 و تو و دری شپ ازادی ل رادیو ته میډی دی پایشت او ډیر مهرباني بی بی سیما دا پیغام ضرور واتمن نشر کی او نشر کی اوس پاری ډیر مننه دی ازادی ل رادیو چې ما دې مننه د جینې سیما دا پیغام نشر کی او ډیر مهرباني بی بی ضرور دی ما دا پیغام نشر کی وسلام
ګل احمد د هلمند ولایت سنا د علي د ولسوالینا خبر کوم زما کا چې د شام احمد په نوم دی دا یو نیم کال کې چې د قرنه دره کړی تاسو د دې په اړه معلومات نه لرئ چې چیرې د خپل ځما غوري یا بل څه د دې په اړه معلومات لرئ نو ما ته یې په دا مرزان ګوځي موږ ته په اړه هیڅ معلومات نه لرو موږ دې په انجسمن یو کچیر دې موږ غوري دا ځوند دې یا پر دې ارتو چې د دې په اړه معلومات لرئ موږ ته په دا مرزان ګوځي څه پروا څه پروا یو سر اته
دعا هستی پر بریان و سلام نزالی که اون کتو زما سلام زما یه روز ده ماما پنامه ارکتی دو کاله کیجی هر وقت چه منمات کیجی پا دغش میره جن ماسر هلی که ونیسی سپر و یوالس درست سلویش یو سلویش او یا زل ده پاره در کم سپر و یو دری سلوار دری سلوار یو و سپر
السلام السلام علیکم زه محمد نبی له هلمند ولایت ازاجت لوسوالی زنجیر زرب د کوچګر مخان د کلی وزیدن کم ما خپلار دی اولا جغلا مزرد مورن اله کولن کرور نور محمد ایت الله ز بخپل محمد نبی زمنو دورن علی اسمت الله لک نصیب الله ما دا وروش نور محمد نبی د اجل اس کال کې شنه دل کړي مشت ایز درک نسته تر دې ما زغه کده کمان دیوال ما زغه وری په دغه شمېر د مشه زنګ وایي صفر اویا څلور درې اووه یو یو اووه اته شماره بیا تکراروم صفر اویا څلور درې اووه یو یو اووه اته دا زموږ شمېره ده.
السلام علیکم زه شریف الله دروازګان دی د چشمه د ولسوالۍ د اوچک د کلي اوسېدونکی زما د خره زوی د جمیل په نامه دی او درې کاله کېږي چې ورک دی که هر چاته مرمز وی او یادې په خپل ځان راغاو دي نو ما ته دې په دغه شمیر راځم صفر و صفر دوا درې صفر زه نه درې او کله دې شمیر بیا و صفر و صفر دوا درې صفر زه نه درې نو که هر چاته مرمز وی او یادې په خپل ځان راغاو دي نو په دغه شمیر راځم ما ته ځم ګوي دغه دی او کار چې را پیدا کړي نو زه به هغه د دېش در افغاني ورکم.
سلام علیکم زه غجان اکیار د لمن د ولایت زرجو د ولسوالۍ خبر کوم. ما یو زیدی چې د تکاله عمر لري سپینه خولې پر سر د شنکاجي او سیږي نو یو دې مشت کې چې نظر کوي د ازادي رادیو څخه داخله لرم چې دا چپ چپاتې پر د اشمیرې ماته زنګ وې چې پر وسه او اته څو څنګه دې نش نو څلويش
دا زادي رادیو کا کوم ته سلامونه وړاندې درزګان ولایت ته چرچمه د ولسوالۍ د غوچک ته کلی وسیدونکې ټیلن د المان می زنګ وهلې دي ما یو شناخته دي د مساجان په نامه باندې د تنظیم ښکاره کیږي چې دا درک دي هر ورور مسلمان ته کې معلومات وی په دغه شمیره باندې د زموږ سره اړیکه ونیسي سپر و سپر پنځه شپږ دوه واره و نه دوه واره درې زه بیا شمیره تکراروم سپر و سپر پنځه شپږ دوه واره و نه دوه واره درې هر ورور مسلمان ته کې معلومات وی زموږ سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي دا پنځه ویش کال کې دي چې نادره کده د ګلوار اکا په کیر زوی دي
زه اجازه کوم اسف زوی د سین ولداک د میټ بارډر سره سار سره په تماس کې يم زما زوی ورک دي نن یې بارام دي د څلوخې سکال دي نن یې شمع شي کې دي چې د کور سره علاقه کوي دي یا د بخفل اوري د خدای د رضا لپاره چې دای مرته د مرګ د ژوند انا د خدای د رضا لپاره راکې صبر دعا 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 سپراویا جوش نسو جوش تندلسو ووش بتا سپراویا اتایا سلور سلوش دواسو ایو سلوش
زده کندار بلایت فرک دول سوالی ده کنیه ده کلیس خبره کوم نمی نامان ده ما یو ما توا اکاگان یو ده چانی پا نامه بل ده پاتلا پا نامه تریه میاش تلور میاشتی که ده چی نداره کسی ویده ده توک پالا معلومات لری دیر مال با زپا بخششی ورطوار کم ده تلیفون پا دقش مرا دی ما تا زنگو وی سپر وسوا تریه تلور انځه اته لري ښه لور چې تاسو په اړه معلومات یې یا چالي دلی ماته په ټلیفون په دغه شمیره ژوند وی ډیر مال به بخشش زیر کې ورکو نو را سلام علیکم
السلام علیکم زله زاب الله ولایت تاسو فرډیک چې زما یو دانا دا کاوی ورته چار شات پاتې مارچ په جلم پر باندې ژوند وی سپر یو بیا یو دواویا اتاویا بپای کیو پینزوس چار چات پاتی پا دی دمبر دی ماتا زنگو ری او درحمان نی پیدا خدا پاوی
سلام علیکم زا گل محمد مینوالی ما دا هلمن والا تا در سر پاڑی که کیا او مشکل می داغ دا دی ما یو پنار دا تقریبا دا دوویش درویش کالا کی گی سیورک دا هر مسلمان ورور که پا اکرا معلومات لری ما ته دې په دغه شمیره باندې زنګ ووی سپر اووه سپر درې یو څلور یو دوه اووه اته د ټلیفونه مې یو جهان مننه اخلی
زموږ یو شناخته دی چې زموږ د احمد زوی دی دا نس دولس کاله کېږي چې ورک دی نو مې احمد دی هر چا د ده په اړه یا معلومات را کړي یا معلومات درلودلی په دغه شماره دې زنګ ووی سپر اووه سپر درې درې د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم سپر اووه سپر درې درې شپږ څلور پنځه سپر شپږ
زه متکم یم د فراه ولایت نه مې اړیکه نیولې ده زما یو ورور دی په هرات ولایت کښې ورک شوی دی دا لس دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره دې ټلیفون وکړي صفر اووه اوولس نه دېرش دوه اتیا څلوېښت اووه څلاښت
زه نکدلان د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما یو ماما دی د نجیب الله په نامه ورک دی دا دولس کاله کېږي او د سروان کلا اوسېدونکی دي د کوټېزو دا وزې دی که هر سړي ته په دغه برابر باندې معلومات وي کولای شي چې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووي صفر اووه نه نه صفر صفر څلور درې اووه که هر چا ته په دغه برابر باندې معلومات وي نو شیرینی بیا ورته رسېږي چې موږ ته په دې نمبر باندې تماس موږ سره ونیسي بس شیرینی ورته رسېږي نور مو وخت نه نیسم
زما نوم حاجي مجاور دی او د ولایت کاپیسا نه غږېږم زما یو زوج دی څوارلس میاشتې کېږي چې ګم خوشاله دی که چا ته بد دی دغه درس باندې به ورته زنګ ووي سپر اوسه اووایا څلور شپېته پنځه دېرش او سپر دوه دغه شپاره به زنګ ووي وسلام
زما نوم غفار دی د کندهار ولایت بولدک ولسوالۍ کومې اړیکې نیولې ده زما یو ورور د بورسیان په نامه چې د حاجي محمد خان زوی دی د سپین بولدک د ولسوالۍ د کندخ د کلي اوسېدونکی دی پنځلس ورځې مخکې د لوی اختر څخه نادرکه شوی دی نو هر مومن مسلمان ورور ته یې په اړه معلومات ولري نو د مهربانۍ له مخې دې زموږ سره اړیکه ونیسي ځکه په کور کښې پېنځه پلار ورته ډېر حیران دی چې دا به چېرې تللي وي هغه څوک یې په اړه معلومات ولري پر صفر اووه 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 نوي پېنځه نوي څلور څلوېښت باندې زموږ سره اړیکه ونیسي نوم یې بورجان دی د محمد خان زوی دی د عبدالغفار ورور دی نو په دې هیله چې ازادي راډیو به زموږ پیغام خپرېږي او له موږ سره به مرسته کوي وسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه سالور دری شپاک یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 12 15. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ. خو په لری چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.